دوست په خیر راغلست رضوان صاحب.
ډیره زیاته مننه فرشته نگاه دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې د ناټو سرمشي ډاټ سرنګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به د طالبانو پر ضد جګړه کې لزانه خوړتیا وخی. د ناټو په سرمشي په بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې چې پرون په بروکسل کې پاتور رسیدله د افغانستان د سولې پروسې هم ملاتړ شوی دی. په دې اړه هم اوري چې د امریکا په کانګرس کې اکثریت غړي غواړي چې پر پاکستان د امریکا مالی مرستې محدودې او پر هغې نور زیات قیودات ولګوي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې وساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې کړې، یو نیپالي ساتونکی وژلی. او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلي مدافع پر محکومېدو غوسه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب د دورځنۍ سرمشریزه د دوشنبه په ورځ د ترکیه په استانبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 1650 هیوادونو ولسمشران، د مرستندوی ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه لري. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د ترکیه آزادۍ رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزه اساسي بحثونه وي.
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې هدف 130 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 40% ترلاسه شوې ده. له تیر کال راهیسې په زیاته پیمانه اروپا ته د کډوالو تللو هم یو بحران رامنځته کړی. په دغه کډوالو کې ډېر یې د سوریې، افغانستان، د منځني ختیځ او د نورو هیوادونو او شمالي افریقا وګړي شامل دي. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل سوي. څه باندې میاش مخکې د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته ویلي وو د وردوج او یمګان د تصفیه لپاره د کندوز د اشلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل سوي. خو د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات نه دي پیل سوي.
عملیات خو تر اوسه پورې شروع شوي نه دي. کندوز تقریبا احتیاط سره تصفیه شوی دی، او تر اوسه پورې موږ ته د وزارت دفاع یا د ریاست جمهورین هم کوم شفر نه دی راغلی چې په کوم وخت باندې شروع کیږي، خو تعهد لري چې عملیات به خامخا شروع کیږي.
د بدخشان دغه دوه ولسوالۍ تیر لمریز کال د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغلې. د بدخشان د والی مرستیال وایي وسلوال هلته له ځایي خلکو د عشر او زکات په نامه په زور پیسې اخلي. چارواکي وایي د روزګان، کندهار لاره به په درې څلورو ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل سي. د ترینکول کندهار چې لاره چې 240 کیلومتره ده، د نامنیو او هلته د روانو عملیاتو له کبله تړل سوي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایب ازادي رادیو ته وویل د لارې د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي.
د روزګان ولایتي ادارې خپلې هڅې ډېرې کړې، د لوی لارې په اوږدو کې رسمي عملیات پیل دي. امیدواران ډېرې دي چې تر موږ څو ورځې پورې بل خپل سره دغه په مخالف فاس یو دوباره هغه میتي پوښتنه چې دوی شاته کار شوي او دوی به په ځای ځای چې تاسو پورې بیر ته وځي د حالت سره وځي.
د روزګان اوسیدونکو ویلي دي چې د لارې د لټړل کېدو سره په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ یو ساتونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې کړې، یو نیپالي ساتونکی وژلی او بل یې ټپي کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما ویلي د ډزو په نتیجه کې د دوی یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي ویلي چې پیښه د یونما د دفتر د ودانۍ په هغه اړوند ساحه کې شوې چې د بیا رغونې په کارونه پکې روان دي. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د پلازمېنې بغداد په تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل وروړی و، اوښکه بهونکي ګاز او پاشل او مرمۍ وکارولې. پر هغو مظاهره کوونکو هم ګاز کارول شوی او پر لور یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړو. دا پیښه د دې سبب شوې چې د عراق صدراعظم سم له لاسه په بغداد کې ګډ بندیز اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدراعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه وکړه. یو قهرجنې مظاهره کوونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل امنیتي قواوې له مظاهره چانو سره سخت چلند کوي. دا وای مظاهره به نور سولې زنوي دوی زموږ زمن وجل پر موږ یو خبرون کې غاز وکړو د دایشي کندې چلانې را سره وکړ. تاسو بیا د زرغونی ساحې دایشیانی یاست. په ساحه کې خبريالان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالات کې لیدلي. په مظاهره چانو کې د مذهبي مشر مقتده الصدر پلویان هم وو. دغه راز د نورو ډلو کسان هم د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجرایاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی د حکومت د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلي مدافع پر محکومېدو او غوسه څرګنده کړه. د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې مرستیاله مشره نرګس محمدي د چهارشنبې په ورځ په 10 کاله بند محکومه شوه. دا د هغه کمپاین په غړیتوب هم تورنه شوه چې د مرګ سزا د لغوه کېدو لپاره هڅې کوي. او د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي افراطي محتوا ولري وموندل. دواړه نیول شوي کسان ښایي د تروریزم په ملاتړ تورن شي. په وروستیو میاشتو کې په سوریه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې ګڼ نارینه او ښځې په منځني ختیځ کې سخت دریځو ډلو ته د غړیو د ګمارنې په تور نیول شوي یا هم بندیان شوي دي. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه 15,000 روسان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو نور اتباع سوری او عراق ته تللي چې په دغه هیواد کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ناټو تړون چارواکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده او د ناټو سره منشي وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د طالبانو پر ضد جګړه کې له ځانه ښه وړتیا څرګنده کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله زیات شمیر خلک له راز ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
جګړې هلمند په مجموع کې ډېر ځپلی دي او د هلمند خلک ولسونه د جګړې قرباني شوي دي.
د بدخشان چارواکي وایي د وردو جو یمګان ولسوالیو د بیرتنی ول لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو دوه ورځنی سیمپوزیم جوړوي. د نورو رپورټونو سربیره په نورستان کې د بیرغونو د کارونو په اړه د ازادي راډیو د خبریال مفصل رپورټ اوري او دا هم اوري چې د امریکا د استازو مجلس د حقانی شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي خودري او غوړي چې له پاکستان سره پر پوځي مرستو قیودات زیات کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام پرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول واوري. د ناټو سرمنشي وي افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې لازن ښه وړتیا وښي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان قواوو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. په همدې حال کې برطانیې ویلي دي چې تر 2020 کال پورې به په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 1.2 میلیون ډالر مرسته وکړي. سالم احمد سالی په رپورټ لري.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge sara makhamasi zakano dal tawaziran tar 2014 medical urusta ham da ghots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parodi charwaki ba tar 2014 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگی رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې للارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناتو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سلیم محمد ساری په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو سرمنشي وایي افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا څرګنده کړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې او نړیوالې ټولنې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړ. زموږ همکار احمد شیبر په دې غونډه کې په دې اړه وروستي معلومات او جزئیات څرلی دي.
ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. صلاح الدین رباني په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل صلاح الدین رباني وایي تر کومه ځایه چې له اسلامي حزب سره په وروستیو کې کومې خبرې ارتباط لري دوی د دې هرکلی وکړ. موږ ډېر هیله من یو چې دا خبرې به نورو مخالفو وسلوالو ته د روغې جوړې لپاره لاره پرانیسي. د نورو ډلو یو ځای کېدل به وخت غواړي، خو د افغانستان حکومت د سولې هڅو ته ژمن دی ځکه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هوارېږي او یوه سیاسي حل لاره باید ورته پیدا شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د صلاح الدین رباني تر څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم د سولې پر هڅو ټینګار وکړ او ویې ویل چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه هواري شي او له سیاسي لارې باید هواره شي او په دې برخه کې پاکستان مهم نقش لرلی شي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1029 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. د نړۍ مطبوعاتو خبرونه هم په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې او د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند ورسپانو ته کتنه کړې ده.
د سٹار ټریبیون رسپانډي په بروکسل کې د نټو د بهرنوي چارو د وزیرانو د غونډې او د افغانستان سره د نټو د مرستو په دوام یو ریپورت خپور کړی او په یو برخه کې وایي د نټو د بهرنوي چارو وزیرانو په دې سلا وکړه چې په افغانستان کې به د قاطع ملاتړ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکړي. رسپانډي د نټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راخیستي او وایي پوځي پلان جوړونکي به اوس د دې ماموریت د غځولو پر جزئیاتو کار کوي. رسپانډي زیاتوي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې د ناټو د غړو هیوادونو د وسني تعهد موده په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي او د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د روان کال د جولای تر میاشتې به د دې تړون غړي هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان سره د مالي مرستو نوې ژمنې وکړي. سٹار ټریبیون د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون له خولې وایي هیواد پریکړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کلنی ډول 100 میلیونه پونډ چې 102 میلیونه ډالر کېږي مرستې ته دوام ورکړي. برتانیا وایي دوی تمه لري چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم د دوی په پلپل کېږدي او له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز رسپانډي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو آذربایجاني باروړونکي الوتکې د پریوتو په اړه ریپورت لیکلی او د تیمورشاه په نوم د پولیسو د یو ځایي چارواکي له خولې وایي د الوتکه هغه مهال نسکوره شوه چې دغلته په یوه پوځي اډه کې چې د ناټو ځواکونه پکې دي کوزیدله. په دې الوتکه کې 2 تنه عمله وژل شوي او 2 تنه ژغورل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت په واړه مشورتي ماموریت بدل شوی خو د افغانستان په جنوب کې د نامنیو زیاتېدو په ګڼ شمېر کې د ناټو تر ماموریت لاندې پوځیان اړ کړل چې بیرته دې سیمو ته د دفاع او پلان جوړونې په برخه کې د مرستې لپاره ورستانه شي. وال سټریټ جورنال رسپانډي هم په هلمند کې د دې باروړونکو الوتکې د نسکورېدو په اړه یو ریپورت لیکلی او په یوه برخه کې ویلي دا الوتکه د آذربایجان د ورېښمو د لارې د شرکت اړوند الوتکه وه چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو ته اکمالات رسول او دغلته په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه. د رسپانډي هم ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو جګړه ییز ماموریت رسمن پای ته رسیدلی خو په هلمند کې د وضعیت خرابېدو امریکایي او برتانوي ځواکونه اړ کړل چې په 2015 میلادي کال کې بیرته دې ولایت ته ستانه شي. وال سټریټ جورنال وایي سره د دې چې د دې ځواکونو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول دي خو پر دې سربېره هم ځانګړي امریکایي ځواکونه په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا کوي او وخت نا وخت له طالبانو سره پنختو هم اوړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بدخشان چارواکي وایي د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. څه باندې میاشت مخکې د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وردوج او یمګان د تصفیې لپاره د کندوز شلمې فرقې په مشرۍ پوځي عملیات پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نه دي پیل شوي خو آمادګي ورته نیول شوې ده. صالح محمد صالح د مرکه په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د وسلوالو لاس ته د اوږدې مودې لپاره د دې ولسوالیو تصرف هلته ځایي خلکو ته څه ستونزې پېښ کړې دي.
هغه دوه سوالی کاملا له طالبان سره دي. ستونزې خو دا دي چې ډېر وخت نه را پدې خو په دغه دوه سوالی کې معارف او صحت او غور و مرور د خلکو او په کندیو مشکل سره مواجه دی او بل د دې خلکو د اوش او زکات نه خلک تر پوزې پورې راغلي دي او هم ټول مصارف ډوډۍ چای ټول په عام خلکو باندې دی. عام انګیزه موجوده ده چې طالبانو په مقابل کې د خلک پاتېږي او بالاخره دا منطقه تشکیل شي. موږ هم تدابیر لرو اما وخت مشخص نه دی
مخکې د لوی درستیز مرستیال ویلي وه چې تازه دمې پوځیان بدخشان ته رسېدلي دي چې دغه عملیات تقریبا دو ویل چې شروع شوي دي او تاسو ویل چې عملیات نه دي شروع شوي. د عملیاتو دپاره آمادګي نیول شوی ده؟ تازه دمې پوځیان نه ته درغلي دي نه دي درغلي؟ آمادګي
نیول شوی ده. بلې هو آمادګي نیول شوی ده. قواوې راغلي دي تازه آمادګي کاملا نیول شوی دی. عامه نظر هم په دې باندې آماده دی په وردوج او یمګان کې عوام جوار ولسوالیو کې باید د طالبانو په مقابل کې په هماهنګ ډول باندې دوی پاسونه کړي او داسې انګیزه هم موجوده ده. منتها حکومت په شل دول ولایتو کې په جنګ مصروف دی نسبت په مشکلاتو کې چې لري د ځان سره تر اوسه پورې عملا شروع شوی نه ده. اما واړه عملیاتونه لکه پر افغانستان کوهستان یوان هغه د محلي ادارې د امنیتي ارګانونو په صلاحیت کې دي. موږ هره ورځ یو ورځ بعد دا عملیاتونه هلته لرو کله د دفاعي په حالت کې او کله د تعرض په حالت کې په هغې کې مشکل نه لرو. اما غټ عملیات چې واپسګیری دي د دوه ولسوالیو ده نو دا ایجاب دی یو وسیع پلان کوي هوایي قواوو کې خود میده جمهور یو پلان مشخص د وزارت دفاع لخوانه انجام کی چې هغه اگر ابتدایي مراحل تیسوی دي ان شاء الله په لږ وخت کې به ان شاء الله شروع شي.
دغه وسلول ته اکمالات لکومی خوا کیږي؟ بدخشان خو غرنی ولایت دی.
بدخشان 100 کیلومتر نه ډیر له پاکستان سره سرحد لري. اولاله دینا د کونړ ولایت سره د نورستان ولایت سره جدا د لزګونو کلونو سره په دی خو دا ولایتونه نام لري. له دې سره هم سرحد لري. علاوه دلته د پخوانی رژیمونو بقایا هم پاتې وي. بیا نه په استفادې همدارنګه د کونړ نه نورستان نه پاکستان نه دي ته منظم استهی راځي.
دا بدخشان ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي چمتووالی نیول شوی دی، خو لا هم دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه مو د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار څرګندونې واورېدې. تیره میاشت په اروزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د رپورټونو له مخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي، ځکه چې ډېری مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرایمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وایي په تېرو کلونو کې د کوکنار په کر کې کموالی د کوکنارو له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله نه بلکې د وچکالۍ له کبله. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د اروزګان په ناقل سیمه کې تیره میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل ته راټول سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټوله ورځ د کوکنارو له نیش وهلو وروسته دغو کروندګرو په خوښیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اروزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکی هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و، خو د جرایمو او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې د حاصلاتو کموالی د وچکالۍ له کبله و، نه د کار له بېخ ایستلو د کمپاین له کبله. څارونکي وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سږ کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړې آرامې سي. له دې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارد ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي او داسې باور کېږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند چارلز کلیفلند خبریالانو ته وویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسېږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سږ کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریځو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې کرل کیږي، خو د اروزګان والي محمد نذیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو، په زوره د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یوه قبایلي مشر عبدالباري توخي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه بنوي، خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لویه لار بنده کړې ده، خو لاره یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاده توګه تګ راتګ پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښځو لپاره یو دوه ورځنی سمپوزیم جوړوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سمپوزیم کې به د بهرنیو میلمنو ترڅنګ د افغانستان له ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ښځینه فعالانې ګډون وکړي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده.
دغه سمپوزیم دی یعنی دوه سمپوزیمونو پیدا مده ای یو سمپوزیم دی واشنگتن کې 2013 دیسکال برگزار شو او دویم سمپوزیم په سلو کې ناروی کې په 2014 کال کې برگزار شو. کوم سمپوزیم چې په کابل کې برگزار کیږي عنوان دی دی خزو توانمن کول د هغوی لاسته راوړنې او خنډونه. نو هدف یې دا دی چې د ښځو د نقش په ټولنه کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره هغه لارې باید پیدا شي چې د دوی نقش باید برجسته شي او د دوی د توانمند کولو لپاره هغه لارې را پیدا شي. دا یو دو ورځنی سمپوزیم ده چې په دې کې د بهر نه مېلمانه راځي او دننه د مختلفو ولایتونو څخه ښځینه فعالان هم راځي.
بلې آزاد صاحب، دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او ختمولو په برخه کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
طبیعي ده چې کله چې ښځې توانمند سي نو د ښځو نقش په جامعه کې پلازیات روحانه سي او بدلسته سي. نو طبیعي ده چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کیږي، د ښځو حقوق لپاره چې خلکو ته معلومات لازیات سي نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي هم راکم کیږي. دا سمپوزیم په اخر کې دوی خپل لغه پیشنهادونه او وړاندیزونه بیا دولت ته او بین المللي جامعې ته وړاندې کوي چې د افغان خوځو پیاوړی کول لپاره به څه کار نه وسی.
د سمپوزیم یوازې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له خوا جوړی که نور همکار رانم لري؟
اصلي هغه بهرنیو چارو وزارت له خوا غدي خود دي خوځو چارو وزارت دي اغلی رولغنی دفتر همدارنګ دي ناروی سفارت د یو اس ای ڈی او نور د افغان خوځو ټولنی شبکه او داس نور هغه مؤسسات او نهادونه دي چې دوی هم بهرنیو چارو وزارت سره دوی همکاري کوي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرولا آزادو چې په کابل کې د خوځو لپاره د یو دورزنی سمپوزیم د جوړولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خبری است؟ امریکای څیړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څیړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کیښودل او هغې په 180 ناروغانو واسپویل. د دې تجربې پایلې وښودې چې لدې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشو چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې په کونړ کې د بیا رغونې په اړه درته خاص رپورت لرو او د غراس د همورې چې د امریکا په کانګرس کې کوششونه روان دي چې پاکستان ته د امریکا پر مرستو محدودیتونه او قیودات نور هم زیات شي. اته نیمه بجې شوې دي. له رحمت الله افغان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکیه کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د بدخشان چارواکي وایي د ورلدوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات نه دي پیل شوي. په کونړ کې د ملګرو ملتونو په کابل کې د ملګرو ملتونو په کمپاونډ کې یو ساتونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. یو نیپالي ساتونکی وواژه او بلې ټپي کړ. د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو پرون په ایران کې د بشري حقونو د وتلې مدافع پر محکومېدو او سزا او غوسه څرګنده کړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې پرون یې د پلازمېنې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل وروړی و اوښکې بهوونکي ګاز وپاشل او مرمۍ وکارولې. د روسیې په سینټ پیټرزبورګ ښار کې د پولیسو د تاجکستان دوه اتباع په سوریه کې د داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شاکه نیولي. او متحد ایالاتو په سوریه کې د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روسیې پیشنهاد رد کړ.
د نورستان والی وایي د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانیو په لګښت د رغونې کارونه روان دي. په دې کې یو شمېر دولتي دفترونه، ودانۍ، د برق پروژې او سرکونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په نورستان کې په تېرو څو کلونو کې د بیا رغونې لویې پروژې نه دي عملي شوي. په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د ګڼو دفترونو لپاره د ودانیو په جوړولو کار روان دی او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیله من کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د هر ادارې لپاره سرپنا او د ودانۍ شتون مهم دی، خو په نورستان کې تر دې د مازیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري. اکثره په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دي جوړې شوي او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانیو حتی د مکاتبو او د نورو اداراتو ودانیو د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانی جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانی کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانی لیلی او تدریسی دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانی باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکی او مسلکی په ودانی باندې کار روان دي. د انکشاف دیهات ریاست د انسپید برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست یو میهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دغه پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکه هم کار روان دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکي او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې له چارو خوښ دي.
زما نوم محمد عیسی وحدت دی، د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسؤل یم. هغه دفتر چې تاسو وکړ پرون شرکت نام ضمانت واخیسته چې په دې څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تسول د اقتصاد ریاست د کار لاندې دی. هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-60% کار تکمیل شوی دی. سیاه تعمیر دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی په ویالو باندې په سرکونو باندې د برق پروژه باندې سیتامی د یوټ شفخانه باندې او دا یو ښه زیری د نورستان دپاره خصوصا د پرون دپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږ د کونړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کوو. اوس چې مونږ راځو الحمدلله سړک ډېر هوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه پ شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړې، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګېږي شخصي جیبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو مجلس د حقانی شبکې په ځپلو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ ناهیلي څرګنده کړې ده او غواړي چې له پاکستان سره پر پوځي مرستو قیودات زیات کړي. په اړه تفصیل له اجمل انڅخه اورو.
د امریکا د استازو مجلس د 2018 میلادي کال لپاره 602 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه تصویب کړې، خو له پاکستان سره یې د 450 میلیونو ډالرو پوځي مرسته د حقانی شبکې پر ضد د اسلام آباد د نورو هڅو سره مشروطه بللې. د امریکا د استازو مجلس دا شبکه په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د استازو مجلس د امریکا د دفاع وزارت څخه وغوښتل څو باوري کړي چې اسلام آباد د حقانی د شبکې پر ضد عملیات کوي او دې شبکې ته اجازه نه ورکوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د پټنځای په توګه کار واخلي. همدارنګه د امریکا د استازو د مجلس په وینا پاکستان باید د دې شبکې پر ضد عملیات له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې د امریکا د استازو مجلس ته هم غوښتي چې په هغه صورت کې د پاکستان ته پوځي مرستې ورکړل شي چې امریکا د حقانی د شبکې د مشرانو په نیولو او د دې شبکې پر ضد عملیاتو کې د اسلام آباد څخه پرمختګ وویني. د امریکا د استازو د مجلس د پریکړې له مخې د دې هیواد د دفاع وزارت باید دا هم باوري کړي چې پاکستان د امریکا له مالي مرستو څخه په دې هیواد کې د اقلیتونو خلاف کار نه اخلي. د مجلس همدارنګه شکیل افریده چې د پاکستان لخوا بندي شوی یو نړیوال تلو بالا او له پاکستان څخه یو وخت چې نوموړی د سمدستي خوشی کړي. د پاکستاني ډاکټر د اسامه بن لادن په پیژندنه کې د امریکا له مرکزی استخباراتي ادارې سره همکاري کړې وه. پاکستان وایي د شکیل افریدي په اړه به د دې هیواد حکومت او محکمې پریکړه کوي. په دې برخه کې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي سیاستوالو د انتخابونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال او ژورنالیست عبدالحی کاکړ چې د پاکستان حالات ساري وایي پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات ډیر کله د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي.
پاکستان پر فوج باندې یا د پاکستان په اقتصاد باندې کوم خلک جوړ نظر لري هغه دا وایي چې دغه ترګری ضد جګړه کې د پاکستان زیاته تکیه چې دغه د امریکا پر مالی مرستو باندې ده او کله کله خو ځینې خلک دا هم وایي چې پاکستان چې کله فوجي عملیات هغه وخت کوي چې کله د امریکا لخوا باندې امریکا لخوا ځخه پرده باندې مالی مرستې یا وتړل سي یا شرط ورته کښېښول سي. په یوه بیلګه د شمالي وزیرستان عملیات دي چې په ترپلیدو له مخه پاکستان ته به ډېره سخته ویل سوي و چې که تاسو دا عملیات نه کوئ نو راتلونکی چې کوم کښت دی د پیسو هغه به نه درکوو.
عبدالحی کاکړ وایي د پاکستان لپاره د امریکا پوځي مرستې ډېرې مهمې دي او دا دې مرستو نه ورسېدل د پاکستان پر اقتصاد ناوړه اغېزې کولی شي. خو د پاکستان د پوځ یو پخانی افسر ډګرمن سعد ازادي راډیو ته وویل د اسلام آباد لپاره د امریکا د استازو د مجلس تنو غوښتنو منل آسان نه دي.
دا حکومت فل حال او نه د پاکستان فوج د دې لپاره تیاری چې هغه د پاکستان کې کم د امریکای مخالف یو دغه دی یو جذبه دا یو د خلکو فکر دی دغه خلاف لاش شرطونه به ومني. پاکستان د شرطونو منل ته تیار نه دی.
د ډګروال سات په وینا د شکیل افریدی د خوشکولو په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار هم پاکستان په خپل کورنیو چارو کې لاسوه نه ګڼي. امریکا د سنا د مجلس لخوا تصویب شوې د دفاعي بودیجې لایحه باید مخکې له دې چې ولسمشر اوباما یې لاسلیک کړي د امریکا سنا یې هم تصویب کړي. د امریکا په سنا کې هم دا مهال د تروریزم په وړاندې د پاکستان د چلند په اړه سخت انتقادونه موجود دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونو قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا، خوشحالي او سوکالي په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما ته روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډیره مننه کوم او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه به له کوم تغیر او تبدیل څخه خبره کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډیر وژدوي او موږ څو ځلې دا هیله کړې چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لاند سب کړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډیر وژده پیغامونه راګیږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لاند کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې موږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکو کې په نظر کې ونیسئ، دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر راغلو پیغامونو سره پیلو.
زه احمد الله درحمان خبرې کوم. ستونزه دا ده چې دلته اصلاح په نامه ده او که دغه نورې ټولې شخصي دي که شفایي نشته ده، دغه ټول داسې ظالمان جوړ شوي چې دا پسونه یو په درې اخلي، حتی د ورقو د سپینو ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم سل افغانۍ اخلي. دا د کوپر نه کوپر ده، او دارنګه د دې پسونه دومره دي چې 500 افغانۍ 500 افغانۍ یو شخصي کس نشي کولی چې 200-300 روپۍ افغانۍ مزوري پیدا، کاردار مزوري پیدا کړي په لغمان کې، او دا ظالمان دي د پسونه دومره دي چې اخلي چې بالکل ډېر ظلم کوي. موږ اشرف غني درونه هیله کوو چې دا پسونه دي او دغه شخصي هغه څه دي ټول په دې او دارنګه هغه باندې
بلاسی سی. السلام علیکم، زابل ولایت نا عبدالله خبر کوم. دا آزادی رادیو 10.5 FM ډیر صاف اواز اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا آزادی رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترامن سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغامه رالیږي، کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ د دغه افغان بسیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوی یو، کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ، په غرمه کې چنګ چنګ. نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته لارښوونه وکړي چې زموږ پیسې د بلحقه نه وایي. موږ دا پیغامونه هیڅ په چار نه دي، هیڅ ګټه موږ ته نه کوي، په هغه دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو ړنګې کړو بیا زمونږ نه درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام و سلام.
سلام علیکم، زما پیغام دا ده کوچی یم زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال د اشرف غني زموږ دا هیله ده لګم شهرانو شو موږ شفانه خلک څوک مزدوران وي څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اوره په څو کانه باندې ول شروع دي تکام پر شروع یو طالبان ومني هغه د اجن خطا او زباس نور تکي بالا ته ول تکي د نور کیږي دا ول دار کم عالم مو چې لر لمو سر کیږي مو دې تاړي وي چې موږ مجبور اوسو بل وای وا ته لار سو موږ هم سایګان سو. نو دا ول دار کم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دی بس شپنی ان خوران څو دی اړ څو دی بالا ګرځو دا تکام پر کیږي دا ول کیږي. والسلام.
بله السلام علیکم، د ازاده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انارګل معلم د خوست د اسماعیلخیل او منتوزی ولسوالۍ یو ښوونکی، تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1978 کال کې مشتا د معرفت وزارت له خوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو. د 1978 کال نه را په دې خوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل، مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی، موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې باره کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام وسلام، السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت علسه اوسیدونکی مان سید اغا تا سره په تماس ما پس د غرمې په علسه ولسوالۍ کې د څه باران ورښت شید شو د ډیرو خلکو ته مالی تاوان رسیدل دی. وسلام.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د علوم اکاډمۍ ترمنځ تړون چنن لاسلیک سو لمخې به د علمی چرنیزو او اکاډمیکو سیمینارونو دایره ول په پښتو او دری ژبه د پرلیک آریانا دایرۃ المعارف چمتو کول، په لرغونو ساحو کې په ګډه چرنی او کیندنی کول، د پښتو او دری ژبه معیاري لیکدودونه رامنځته کول، په پښتو او دری ژبه کې د قاموسونو ترتیبول، فولکلوري آرشیف جوړول، د کتابونو تالیف او چاپ کول، د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علوم اکاډمۍ غړي شاملول، د علمي او مسلکي اصطلاحات او ژباړل، د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول، د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علوم اکاډمۍ استاذ ځایول، په ملي او نړیواله سطح د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د علوم اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه تقریبا د درې سنور ورځو راهیسي د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي خوډ په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکانات یعنی له اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده چې بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان دې هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوښه یو وهم هم په کلي کې خور دی کېږي چې د نورو شبکو د ډنګېدو امکان هم وي، ځکه د خلکو روان بېخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم پاول قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوام قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د وسلوال پوځ تر درستیز او ملي پا وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیت ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، مازور شوی دی، چا لسونه نشته، چا پخی نشته او چا سترګې نشته په سترګو باندې دي، دغه پاملو سره څوک کومک نه کوي، به سرنوشت دي، زمن لونه په خارو کې کبار ټولوي، ګندونه خلطی ټولوي او داسې کورونه کوي چې هغه د وس نه رسیږي، نه د کور کړی لري، نه بوجوړ پیدا کولی شي. نو دا وایم چې دی رئیس جمهور یو مشاور 5000 ډالر معاش لري، نو دا معاشونه وکیلان په لاکا او وزرا او معاش لري، د سرخوان لري، نو د خور غریب غم ولې نه خوړل کیږي؟ امنیتي ځواکو مازور خلکو ته هیڅ توجه نه کیږي. څوک چې واسطه لري هر څه کار کوي، یا څوک چې واسطه نه لري زمانی کباټ ولوي او پلار شي د پسپتور خاورو کې ویدوي. تور خاور خوړلې وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذوره خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي، او په نظمي نامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاسترګې له لاسه ورکړي وي، هغو سره دوامداره کومک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه داسې اسانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې هم شپږ زره مینه نه شي خونسا کوی. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغه باید جایزه ورکړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي ترسو د هر افغان او د لوړپوړو چارواکو رئیس جمهور غوښته زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه مازوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ورکړی دی او لاسونه پښې لاسه ورکړي دي، سترګې لاسه ورکړي دي او مازوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راتګ دا یو جنایتکار سړی دی. په کابل ښار کې اویا زره نفر مړي کړي، ایران او د پاکستان مسافرین کابل ته هیڅوک پاتې نه وو. دی نو په کوم مخ راځي کابل ته؟ خدای پامان.
ہلو، السلام علیکم. قدرت اللہ غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وایي چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. السلام.
السلام علیکم، عبدالله د زابل ولایت نه خبرې کوم. دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډې ته تللی وو او هلته توهین ورته شوی دی، دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زابلہ د زابل ولایت نه خبرې کوم. دا غلین چې پر تیر شوی او خوص پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سرالنګ باندې دی، دا باید ولاړ شي. دا دغه مخنیوی باید ونه شي، ځکه په دې مخنیوی ونه شي چې دا دغه لار ده. په دغه لار بځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي. پانګونه به دغه ته شوی ده، برابر به دغه ته شوی ده، پایې جګر شوي دي، وتلي دي، دا ټول کار شوی ده. دا مسیر دې نه بدلوي. دا که هر یو دا کار کوي، دا د نظام په جوړېدو خوشحاله نه ده، دا په دې دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غني سمې ده غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. که دوی ته دا وار نه وي، بلوارې به نه یم ورشي، بلوارې به ورشي، بلوارې به ورشي، برق به ورشي. دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې محترم. څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پای پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان حکومت څخه مې ظاهر شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکي فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیایي د وزارت کار دی، د تخنیک کار دی. که لیند څوک تیریږي، که بل پروژه یې په هر ولایت کې جوړې ده. د حکومت خپل کار دی، د حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې دغه غوښتنې نیری، د افغانستان د خدمې نورو خلکو به هم نیری، مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي. پیسې که پر پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي، که پر هزاره زیات راځي پر هزاره ورونو راځي. زما غوښتنه د حکومت په داده د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي، او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وسي. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اروب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو ماشینه جکي او کوم ماش په ډالر ورکول کېږي. دوی ماش اصل کې په ډالر دی، په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 8-8 افغانۍ کې یو ډالر چلیږي. او نورې پیسې نه پیږم جیبوت سي او خټور کوم ځای ته څوک نه پوهېږي. امنیتي ځواکو ماش جکي، امنیتي ځواکو نه په سخت شرایطو کې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامیر نه خبره وي، بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دا چې ته نوې داسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کې خپلې سټي لري، خپل ډډخېټي لري، او د بی ام ډګر جنرال، ستر جنرال، برج جنرال هر نفر خپله پایه لري. مخپلې پایې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی لس 15 کاله په مخپل وظیفې دندې کې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کې څوک کسې کې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کې وینه ته نه بهېږي، لکه وترو درک نه لګېږي. منګر پرمانو ارمانو د دنیا نه سترګې پټېږي. ازاده راډیو نه مننه کوم چې زما دغه سپین سپین پیغامونه بار بار نشر کی، تر څو د هر افغان او د هر درد پوری لوړ پوری چارواکو د سرباز 79 ډګر جنرال ستر جنرال پوری نورو مشرانو ته ورسیږي، او تر څو د سرباز او د بریدمر او د افسر کوم امنیتي ځواکونه چې سخت شرایطو کې وظیفه اجرا کوي بې خوبه وي، ستړي وي، معاشه نه ورسیږي، په بشکو کې او بیرکې په میاشتو کې او مام نه ګوري، شپږ میاشتې کې کور ته نه سي، دغه ماشینه جکي تر څو خپل مشکلات رب شي. یو نړۍ مننه ازادي راډیو نه.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو ثبت کړی و. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغام نه راولېږي، د دې ونی دغه خبرونه پای ته رسیږي. او باید وایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګرانو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0-2-3-4-1-6 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5.
بغیر لتا